سلامونه وخت مو بخیر ازادي راډیو ته خرغلاست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه پاکستان افغانستان ته د هندي توکو د وارداتو مخنیوي وکړ. د پاکستان ډان ورځپاڼې د شنبې په ورځ د غوی په 14مه د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې په حواله راپور ورکړ چې پاکستان هغو لاریو ته اجازه نه ده ورکړې چې هندي وارداتي توکي لیږدوي او افغانستان ته ننوځي. د هند د وارد شوي توکي پخوا د ترانزیت تړون پر بنسټ د واګه بندر او تورخم چمن له لارې افغانستان ته داخلېدل. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې مشر خانجان الکوزی ډان ورځپاڼې ته ویلي چې پاکستان د اقدام وروسته لغو کړ چې هند د واګه بندر له لارې د افغانستان صادراتي توکو بار لاریو ته د تیرېدو اجازه ورنه کړه. د الکوزی په وینا 150 لاری چې افغان صادراتي توکي لیږدول د وچې میوې، تازه میوې او سبزیجات پکې شامل و، لومړی د پاکستان لخوا ودرول شو او اوس هند دغو لاریو ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. هغه زیاته کړه چې له هند څخه شاخوا 1500 لاری د کراچۍ بندرونو ته رسیدلي خو پاکستان دا موټرونه بند کړي دي. د طالبانو ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې څانګې د افغانستان په یوه ولسوالۍ کې د باران او سیلابونو د احتمال خبرداری ورکړی دی. د دې ادارې په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې چې شنبه د غوی په 14مه خبره شوې ویل شوي چې بدخشان، تخار، نورستان، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، پنجشیر، بغلان، زابل او اروزګان به سبا د درنو بارانونو، تالنده برېښنا، قوي بادونو او سیلابونو شاهد وي. تمه کېږي چې د باران اندازه به په مختلفو ځایونو کې له 10 څخه تر 1.5 ملي متر پورې وي. د بدخشان په بارک او جرم ولسوالۍ کې سیلونو خلک ته مالي زیانونه نړولي دي. په بدخشان کې طبي پیښو ته د رسیدنې ریاست د پیښو امر محمد کمګر د افغانستان د نننۍ رسنیو ته ویلي دي چې د جمعې د ورځې سیلونو د بدخشان په جرم او بارک ولسوالۍ کې کورونه، کرنیز ځمکې او باڼونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو دغه مسؤل زیاته کړې چې سیمې ته یې ډلې استولي چې حال معلوم کړي، خو په جرم او بارک ولسوالۍ کې یو شمېر کسانو رسنیو ته ویلي دي چې په سلګونو جریبه زراعتي ځمکه او باغونه تخریب شوي دي او ګڼ کورونه هم سیلونه وړي دي. راپور له مخې دغه سیلونو د فیض آباد په حرک پر لوی لاره یو شمېر موټر هم وړي دي، خو تر دې دمه د سیلونو له امله له بدخشان څخه د سرد زیانونو په اړه ازادي راډیو ته راپور نه ده راغلی. په متحده ایالاتو کې د استیناف محکمې له پرېکړې وروسته د امریکا غږ د کارمندانو کارته د بیرته رسېدو مسله له ناڅرګندتیا سره مخ شوې ده. مخکې راپور ورکړ شوی و چې د امریکا د فدرالي محکمې د پریکړې وروسته د امریکا غږ کارمندان به احتمال ولري چې د راتلونکې اونۍ څخه په دوره یي توګه بیرته کارته راستنه شي او د سازمان رسنیز فعالیتونه به بیا پیل شي. خو د ریوټرز خبري آژانس د راپور پر بنسټ استینافې محکمې په یو پریکړه کې چې په دوه پر یو ورځې صادره شوې څرګنده کړه چې هغه قاضي چې د کارکونکو د بیرته ستنولو او د 15 میلیونو ډالرو مالی مرستې د بیرته ورکړې امرې کړی و، د راډیو آسیا آزاد او د منځنی ختیځ د خپرونو شبکو په تړاو د صلاحیت نه لري. کورونلیا پیلارت د امریکا د قضایي حوزې استیناف محکمې قضای د فدرالي محکمې له حکم سره مخالفت وکړ. یو ویل چې دا پریکړه نږدې دا تضمین کوي چې دغه شبکه به تر هغه وخته چې دا قضیه بشپړه وڅېړل شي نور په هیڅ معنا لرونکي بڼه موجودې نه وي. د امریکا غږ دولتي رسنۍ چې بهرني لیږدونکي په نښه کوي د مارچ میاشتې رئیسې د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا د اجرایوي امر له صدرولو وروسته په عملي توګه پیژندل شوې ده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکله او احترامات مقبول کی قدرمن او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغلاس ویم. د نن ورځې درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خواږه زده کوونکي به تر هغه جوړ او صحت مند او سړي د صحت چمې بوم پتن می درنه او ګللی زده کوونکو له تاسو څنګه تاسو ټول په هیڅ زمرا تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اور باندې نو افغان مشهور مېرمن وو پیژنه او د هغه د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو له تاسو څنګه د تیر ورځې لوست مو ده مېرمن رویا محبوب اړوند او موږ او تاسو مېرمن رویا محبوب په پیژندل د حقیقت ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه چې څوک په کومه برخه کې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی وو. دا چې مېرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې نه ستړي کېدونکي خدمتونه زموږ ته ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو، نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې د اتلو افغانو قهرمانو انجینو اړوند معلومات مې تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته چمتو کړي دي. نو هیله من دی چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنه زکون کې یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زکون کې باید له خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځان سره نوټ کړي او په راتلونکي وختونو کې هم تاسو ترې استفاده وکړئ او خپل او هم چنان ستاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. نو راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې درویشتم لوست موضوع افغان ربوټ جوړونکي انجینر دی. لولو چې افغان ربوټ جوړونکي انجینر څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وه او څرنګه دوی وکولی شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي. نو راځو لولو چې افغان ربوټ جوړونکي انجینر څوک وي. د افغان ربوټ جوړونکو انجینو پیژندنه. افغان ربوټ جوړونکي انجینر د ځوان او استعداد لرونکو انجینو یو ګروپ دی چې د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې د افغانستان له سختو حالاتو سره سره نړیوالې لاسته راوړنې لرلې. لری یعنی افغان ربوټ جوړونکي ټیم یا هم هغه انجینر چې د ځوان او استعداد لرونکو ګروپ یو له جملو څخه و، دا ټیم په خپل د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې زموږ ګران هېواد افغانستان ته ستري جایزې او ستر مقامونه راوړي دي. که څه هم په هغه وخت کې دی له ډېرو زیاتو ستونزو، مشکلاتو او ګواښونو سره مخامخ و، خو بیا هم دوی په دغسې سختو حالاتو کې دی وکولی شولی چې نړیوالې لاسته راوړنې راوړي افغانستان ته او د افغانستان د افتخار لامل وګرځېږي. د ټیم تاریخچه، دغه ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجینو لخوا جوړ سو. ډېری غړي یې د هرات ولایت اوسیدونکي وي. دا ټیم د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړې انسټیټیوټ د روزنې لاندې فعالیت وکړه. نوموړي ټیم په اړه لولو چې دغه ټیم په کوم کال کې څرنګه او د کوم خوا څخه روزل شوی دی. نوموړي ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجینو لخوا څخه جوړ سو چې زیات شمېر افغانو انجینو پکښې کې اشتراک کړی وو. د دغه ټیم زیات شمېر انجینر په خپل د هرات ولایت اوسیدونکي وي او هم چنان دغه ټیم په خپل د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ روزنې لاندې فعالیت باندې پیل وکړه چې د دغه افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ مشري په خپله د مېرمن رویا محبوب په لاس کې و. یعنی دغه ټیم په خپله د مېرمن رویا محبوب تر رهبری لاندې روزل شوی دی او افغاني انجینر په دې برخه کې روزل دي تر څو د خپل استعداد او خپل وړتیاوي د نړۍ ټولو خلکو ته وښایي. لمړی نړیواله بریا یې لولو چې دی څنګه او کله خپل لمړنی نړیواله بریا ترلاسه کړله. په 2018 کال کې په واشنگټن ډی سی کې نړیوال روباتیک سیالۍ کې برخه واخیستل سره لدې چې د ویزې ستونزې او د سفر مشکلات یې لرله، دوی د شجاعت مډال وګټله چې د روشت او خلاقیت ستاینه وه. یعنی د دوی لمړنی نړیواله بریا په خپله په 2018 کال کې په واشنگټن ډی سی کې د نړیوالو روباتیک سیالیو کې کله چې دوی برخه واخیستله، نو په لومړي ځل سره دوی د شجاعت مډال وګټله او د نوښت او خلاقیت له ستاینې او صفت څخه برخمن شول. که څه هم په هغه وخت کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، یعنی دوی د ویزې ستونزې وې، د دوی د سفر ستونزې او مشکلات په محدودیتونه او ټولنیزې ستونزې او مشکلات و، خو بیا هم د دې باوجود دوی وکولی شولی چې خپل ګران هېواد افغانستان ته یو بریا عرفه برخه کړي. مهمی لاسته راوړنې د موجود د جوړېدو راهیسې ګڼ نړیوال جایزې ترلاسه کړې. د شجاعت او خلاقیت میډال په واشنگټن ډی سي کې، په کاناډا کې د نړیوال روباتیکو سیالیو لومړی مقام، په اروپا کې د ټکنالوژي او نوښت په پیژو کې غوره مقام. یعنی د دې ټیم تر ټولو غوره او مهمې لاسته راوړنې چې دی په خپله لومړی کله چې دغه ټیم جوړ سو، د هغه وخت راهیسې څخه دې ټیم ډېر زیات شمېر لاسته راوړنې لري. ډېر زیاتې میډالونه او جایزې ګټلې دي، خو د هغو درې غوره میډالونه یا هم درې غوره سیالۍ چې دی پکښې کې اشتراک کړی وو. هغه لومړۍ سیالۍ چې په 2018 کال کې دی سرته رسولې وه، د واشنگټن ډی سي کې دی لومړی مقام وګټه. دوهم د هغه تر څنګ په کاناډا کې د نړیوال روباتیک په سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړ او هم چنان په اروپا کې د ټکنالوژي او د نوښت په پیژو کې غوره مقام ترلاسه کړ. چیلنجونه او ستونزې دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي، لکه په افغانستان کې ټولنیزې او کلتوري محدودیتونه، مالی او تعلیمي سرچینو کمښت، د نړیوالو سیالیو لپاره د ویزې او سفر محدودیتونه. یعنې دغه ټیم چې کله په فعالیت باندې پیل کوه، د فعالیت په جریان کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي چې په دې جریان کې د هغو له جملو څخه پخپله په افغانستان کې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه و. یعنې په هغه وخت کې هغه دود، کلتور او فرهنګ چې اوسني شرایط و، چې دا زمینه یې افغانو نجونو ته نه برابرول تر څو دوی نور هم پرمختګ وکړي او دوی په یوازې توګه سره وکولای شي چې بهر ملکونو ته ولاړ شي او خپل فعالیتونه او خپل استعداد وړتیا په بهرني خلکو باندې وپیژني. د دې تر څنګ دوی مالي او تعلیمي سرچینو کې هم کمښت و، یعنې مالي او اقتصادي مشکلات و. همشنان په تعلیمي هغه کوم سهولتونو ته چې د دوی ضرورت درلود، کومو سرچینو ته چې دوی ضرورت لري، هغوی ته لاسرسی نه و. او همچنان کله چې دوی د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو او برابر و، په دغه وخت کې دوی له زیات شمېر ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول چې د هغو څخه یو هم پخپله د ویزې مشکل و او د سفر په وړاندې ځینې کورني محدودیتونه و، ټولنیز او کورني محدودیتونه و. یعنې په یوازې ډول سره یو انجلۍ نه شوای کولی چې پرته له فامیل څخه خارج مملکت ته ولاړ شي. نو داسې زیاتو ستونزو او مشکلاتو باوجود دوی وکولی شولی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نومونه ځای پر ځای کړي او په نړۍ باندې خپل ځانونه وپیژني. یعنې دوی د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو سره مقاومت وکړه او د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو په وړاندې یې مبارزه وکړه. مهمی پروژې د دې ټیم ځینې مهمی د پام وړ پروژې ولول چې د هغو له جملو څخه پخپل د ماین پاکولو روبوت دی. یعنی د جګړو په سیمو کې د ماینونو پیژندنې لپاره دی دغه روبوت جوړ کړو. او هم چنان دوهمه مهمه پروژه چې و، د کرونا د تهویه روبوت و. د کرونا د اوبا پر مهال د ناروغانو لپاره ډیزاین شوی و چې د ناروغانو سره همکاري وکړي. یعنی دغه کوم روبوت چې دی جوړ کړی و، دی د کوایټنون د ناروغي په وخت کې جوړ کړی و، تر څو د ناروغانو سره د دوی د ناروغۍ په وخت کې همکاري وکړي. او همچنان د دې تر څنګ د دوی درېیمه مهمه پروژه چې وه، د کرنې او چاپریال لپاره روبوټونه جوړول و چې د کرنیزو او چاپریالي چارو د ښه والي لپاره دوی جوړ کړي و، تر څو په کرنیزو او چاپریالي چارو کې نور هم پرمختګ راشي او نوي پرمختګونه رامنځته شي. په ملي او نړیواله کچه یې اهمیت د دې ټیم هڅې د افغان ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټیکنالوژي وړتیا نښه ده. یعنې د دې ټیم کومې هڅې او کوم کوششونه چې دوی سرته رسولي دي، د دې څخه دا معلومیږي چې افغان ښځې هم ځواک لري، افغان ښځې هم د علمي او ټیکنالوژي له لارې څخه کولی شي پرمختګ وکړي، هغوی هم استعداد لري. یعنې دا د ټولو افغان ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټیکنالوژي وړتیا نشه یا هم سمبول ګڼل کیږي. دوی په افغانستان او نړۍ کې په زرګونو انجنونو ته الهام ورکړه چې د علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یعنې دغو افغان روبوټ جوړونکو انجنونو ټول افغانستان انجن ته، همچنان ټول نړۍ، ټول جهان انجنونو ته دا الهام ورکړه، دا پیغام یې پرېښودل چې ټولې افغاني انجنې، ټولې د نړۍ انجنې باید علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یوازینۍ لاره د علم او نوښت لاره ده چې دوی کولی شي خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ژوند هغه خپلې هیلې او ارزوګانې لاسته راوړي. یعنی دوی د ټولې نړۍ لپاره یو مثال جوړ شوه. فایله افغان روبوټ جوړونکي نجونې د لایقت، سخت کار او ارادې یوه روښانه بیلګه ده. دوی نړۍ ته وښودله چې د ستونزو سره سره نړیوالې بریاوې ترلاسه کېدای شي. اوس دوی د علم او ټیکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول ګڼل کېږي. یعنې درنو زده کوونکو، د دې لوست څخه موږ کومه پایله اخلو، کوم څه ترلاسه کوو؟ د دې لوست څخه زموږ هدف یا هم پایله چې ده، هغه دا ده چې افغان روبوټ جوړونکي انجنې د خپل لایقت، سخت کار کولو او قوي ارادي او هو درلودلو یو روشانه بیلګه ده. دوی وکولای شوای چې نړۍ ته دا وښيي که څه هم په ژوند کې ستونزې او مشکلات راځي، سختي راځي، ژوند له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ستونزو او مشکلاتو سربیره که چیرې یو انسان قوي هوډ ولري، قوي اراده ولري، سخت کار سرته ترسره کړي او لایقت ولري، هغوی حتماً ضروري کولای شي چې د ستونزو باوجود نړیوال بریاوې ترلاسه کړي او په نړۍ کې خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. دوی اوس د علم او د ټیکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول یو مثال په توګه سره ګڼل کیږي او د ټولو افغان انجنونو لپاره دا یو مثال دی. کچیرې هر افغان انجلی یو استعداد ولري یو لیاقت ولري هغوی د هر ډول سختو او ستونزمنو شرایطو باوجود کولی سي د خپل هنر او خپل مهارتونو په استفاده سره کولی سي چې ټول نړۍ باندې خپل ځان وپیژني او خپل دغو ستونزو او مشکلاتو سره مبارزه وکړي. یعنی هر څوک کچیرې په خپل ژوند کې ارمان لري هغوی په هر ډول شرایطو باوجود هم کولی سي خپلو هیواد خپل کورنۍ خپل ولس ته خدمت وکړي. یعنی زموږ د استاسو د نن ورځې د لوست څخه همدغه هدف و. که څه هم افغان انجنې وې سخت شرایطو سره مخامخ سوي وې، ټولنیزې ستونزې وې، مالي ستونزې وې، همدارنګه ځینې د علم په بهیر کې د علمي سرچینو د کمښت ستونزې وې او همدارنګه د ویزې ستونزې سره دوی مخامخ سوي، د سفر د کولو څخه د ستونزې سره مخامخ سوي وې، خو بیا هم د دې باوجود دوی مبارزه وکړله، مقاومت یې وکړله او دوی بالاخره توانیدلی چې په افغانستان کې یو تاریخ جوړ کړي او د افغانستان د تاریخي افغان انجنونو د جملو څخه شمار سي. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي چې تاسو د افغان روبوټ جوړونکو انجنونو اړوند یو څه معلومات ترلاسه کړي وي او پوسي وي چې دوی څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وه. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. درنو او ګلالي زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده کې مې تاسو ته درې سوالونه چمتو کړي دي. همدغه درې سوالونو ته به تاسو په خپلو کتابچونو کې ځواب وایاست. ستاسو لومړی سوال، افغان روبوټ جوړونکو انجنونو د کومو ستونزو سره مخامخ وي؟ یعنی افغان روبوټ جوړونکي انجنې کله چې دغه پروژې دوی سرته رسولې په دغه وخت کې دوی د کومو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شولې؟ دویم سوال، د دوی د نوښت کومه پروژه ستاسو لپاره تر ټولو په زړه پورې ده او ولې؟ یعنی د دوی دغه کوم نوښتونه چې دوی سرته رسولې وه، کوم نوې اختراعګانې چې دوی ترسره کړې وې په دغو پروژو کې ستاسو لپاره، ستاسو په ذهن کومه پروژه په زړه پورې ده او ولې په زړه پورې ده؟ دریم سوال، د افغانو انجنونو لپاره د دې ټیم بریا څنګه الهام ورکوونکې ده؟ یعنی د دوی د ټیم دغه بریاوې چې دوی ترلاسه کړې دي کوم پیغام موږ او تاسو ته پرېښودلی دي؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست خدای دې وکړي چې یو څه به مو ترې زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سي واوسېږي. د نن ورځې لوست به هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را پسپېڅلي نامه سلامونه او نیکې هیلې مې منې. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. د نن ورځې لوسته، هیله ده چې نن ورځ هم د لوست تر اخرنۍ شېبو سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د روغو ملګرتیاو په حق لده. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې روغې ملګرتیاوي څه دي، څه ډول دغه ملګرتیاوي جوړیږي، زموږ او ستاسو پر ژوند باندې، زموږ پر ذهني یا رواني یا هم عاطفي روغتیا باندې کومې اغیزې لري او څه ډول کولی سو د دې ملګرتیاو اغیزې مثبتې کړو تر څو پر موږ باندې، زموږ پر ذهن باندې، زموږ په ارامتیا باندې، زموږ پر سکون باندې او تر څنګ زموږ پر ژوند باندې مثبت تاثیرات ولري. نو په دې لوست کې به د همدغه روغ ملګرتیاو اړوند معلومات لاسته راوړو. په خپل ملګرتیا چې د هغه یو مثبت دو اړخیزه او ټولنیز اړیکه ده، یعنی یو مثبت اړیکه ده کچیر دا ملګرتیا روغ ملګرتیا اوسي، تر څنګ دو اړخیزه ده، یعنی باید دو طرفونو څخه دا ملګرتیا اړیکې وپالل سي. داسې نه چې یو اړخیزه اوسي، یوازې یو نفر د ملګرتیا په اړیکه کې شامل اوسي، دوی خو دا ملګرتیا مخته ځي، بلکې ملګرتیا هغه ده چې هم مثبت اوسي، هم دو اړخیزه اوسي او هم دا یو ټولنیز اړیکه ده چې دا ملګرتیا بیا په خپل یو ډول رسمي یا هم د زیږون اړیکه نه ده چې هغه د زموږ د زیږیدو سره سم هغه اړیکه رامنځته سي، یا کله چې یو ماشوم نړۍ ته راځي دا هغه د سجیدو یا دا هغه د پیدا کېدو یا نړۍ ته د راتګ سره سم د ملګری پیدا کی او ملګرتیا اړیکه دي شروع سي. مثلا یو ماشوم چې کله زیږول کیږي یا کله چې دنیا ترازی یا نړۍ ترازی په دې وخت کې د هغه د پلار سره د مور سره د خويندو سره د ټول سره یو ډول اړیکه جوړیږي. مګر ملګرتیا دا سړی کنه د چې داسې د مور پلار او لکه څنګه چې د مور پلار خويندو وړونو انا نیکه د دې سره اړیکه رامنځته کیږي دغه ملګرتیا اړیکه دي هم رامنځته سي. بلکې دا داسې اړیکه ده چې د ژوند په جریان کې یا په ژوند کې هغه ترلاسه کیدونکې ده یا ترلاسه کیږي. او ملګرتیا د یوازنۍ آشنایۍ څخه ژوره او ټینګه ده. یعنی یوازې ملګرتیا یوازې آشنایي نه ده چې دوه کسان یا هم یوه ډله دي یوازې خپل یو بل سره وپیژني. یعنی د همدغه آشنایي له دورې څخه پیلیږي بیا تر ډیرې ژورې او ډیرې ټینګې اړیکې پورې چې معمولا ملګرتیا د پیژندلو په دوام کې یعنی همدا چې کله دوی سره آشنا سوه او کله چې یو د بل سره آشنایي پیدا سوه دلته کله چې دوی یو دوه دی یو بل سره وپیژني مثلا دوه نفره یا دوه کسه یو بل سره وپیژني یا هم یو ډله یو بل سره وپیژني په دغه وخت کې د همدغه پیژندلو په دوام کې چې کله دغه پیژندګلوي دوام وکي او یو د بل سره ګډې تجربې ولري خوندورې تجربې ولري یا داسې ګډې خاطرې ولري په همدغه د تجربو تکرار همدغه د پیژندګلوي په دوام سره دغه اړیکه رامنځته کیږي او ډیره ژوره ځي. د مثال په ډول دوه کسان په لومړی سر کې یوازې یو د بل سره آشنایي پیدا کوي وروسته د دوی پیژندګلوي دوام پیدا کوي. یعنی یو بل شډیر سره پیژني دوی د یو بل سره وخت تیروي د یو بل سره ګډې تجربې ترلاسه کوي ګډې خاطرې جوړوي. همدغه تجربې همدغه خاطرې یو د بل سره وخت تیرول دا سره اوږدیږي که چیرې خوندورې وشه او د خوشحاله شېبې یو د بل سره ولري دغه ملګرتیا اوږدیږي او په پایله کې د ملګرتیا ډېرې ژورې او ټینګې اړیکې د پیژندونکو سره بیا د اړیکو په پرتله مثلا همصنفیان مثلا همسایگان همکاران دوستان ملګرتیا بیا د خلکو ترمنځ د اړیکو یوه ډیره پیاوړې بڼه ده. یعنی دغه ملګرتیا که چیرې روغ سالم مثبته او دوه اړخیزه اړیکه واوسي نو دلته د دوی دغه اړیکه چې ده د ملګرتیا اړیکه باید ډیره ژوره او ډیره پیاوړې اوسي. ملګرتیا مو وپیژندل چې د څه د څړول رامنځته کیږي. اوس هغه ملګرتیا چې هغه روغې ملګرتیاوې وي یا په دې باندې موږ څنګه وپوهیږو چې زموږ ملګرتیا روغه ده یا سالم ملګري لرو یا زموږ اړیکه سالم او روغه اړیکه ده. خپله روغې ملګرتیاوې هغه اړیکه دي چې په هغه کې دواړه طرفونه یعنی یو طرف نه بلکې دواړه طرفونه یو بل ته احترام ولري یو د بل ترمنځ صداقت د دې دواړو موجود وسي باور موجود وسي او د یو بل ملاتړ یا حمایت کوونکی وسي. په هر ډول حالاتو کې د یو بل ملاتړ وسي د یو بل حمایت وکي یو بل ته احترام ولري د یو بل په وړاندې صادق وسي رښتینی وسي یو د بل یو پر بل باندې باور ولري همدغه روغې او سالمې ملګرتیاوې دي. یعنی روغې ملګرتیاوې هغه اړیکه دي چې په هغه کې دغه دواړه ملګري یا څو ملګري همیشه د یو بل احترام وکي یو پر بل یو بل ته رښتینی صداقت ولري رښتینی اوسي یو پر بل باندې باور ولري او تر څنګ یې په هر ډول حالاتو کې د یو بل ملاتړ اوسي او د یو بل حمایت وکړي. دغه ډول ملګرتیا بیا زموږ د ژوند کیفیت راښه کوي زموږ په ژوند کې مثبت بدلونونه راولي او تر څنګ یې زموږ په عاطفي او رواني روغتیا باندې هم ډېر تاثیرات لري او زموږ د ذهني روغتیا لپاره ډېرې ګټې لري. راځو څنګه وپیژنو چې زموږ ملګرتیاوې روغې ملګرتیاوې دي یا سالمې دي. نو دغه روغې ملګرتیاوې یا د سالمې ملګرتیاوې ځینې ځانګړتیاوې لري. د ځینو ځانګړتیاوو پر اساس باندې موږ پیژندلی سو چې زموږ ملګرتیا یا هم زموږ اړیکې سالمې دي. اول احترام او درناوی دي. په صحیح ملګرتیاوو کې پر روغ ملګرتیاوو کې دواړه طرفونه باید د یو بل نظر ته د یو بل احساساتو ته د یو بل شخصي حریم ته درناوی ولري. دوی په دې باندې باید وپوهیږي چې هر کس خپل ځان ته ځانګړی شخصیت لري خپل ځان ته ځانګړي نظرونه لري د هر انسان ځانګړتیاوې د هر انسان احساسات د هر انسان شخصي حریم او د هر انسان نظرونه توپیر لري. په دغه ملګرتیاوو کې باید د یو بل نظرونه خپل نظر په نورو باندې او یا هم د نورو نظر پر ځان باندې په زور ونه منو. نو ځینې انسانان یا هر انسان خپل ځان لپاره خاص ځانګړتیاوې خاص نظرونه خاص احساسات او خاص شخصي حریم لري. دغه نظریاتو ته دغه احساساتو ته او دغه شخصي حریم ته باید احترام او درناوی وسي په ملګرتیا کې. نو کله چې دغه احترام موجود وي هغه اړیکه سالمه اړیکه ده. تر څنګه د ملګرتیا اړیکه باید په صداقت، پرشتنولي او باور باندې ولاړ وي. دغه اړیکه هر اړیکه چې اوسي، خصوصا د ملګرتیا اړیکه، په صداقت او باور سره ولاړه وي او تر هغه دوام لري چې د دواړو یا د دواړو طرفونو ترمنځ صداقت او باور موجود وسي. یو د بل په وړاندې رښتینی اوسي، هر څه بېل درواغو یا هم بېل پټولو یو بل توازې کې، یا هم یو بل ته درواغ ونه وایي، یا ځینې موضوعات د یو بل څخه پټ نه کړي. ځینې هغه شخصي حریم دي چې هغه د نږدې ملګرو سره هم نه شریکېږي، خو په ملګرتیا کې صداقت، رښتینولي او باور حتما باید موجود وسي. او د دې تر څنګ روغی سالمه ملګرتیاوي بیا خلکو ته دا فرصت ورکوي، خلکو ته دا چانس ورکوي چې په ډېر سختو حالاتو کې یا هم په سختو وختونو کې یو د بل سره مرسته وکړي، یو د بل حمایت وکړي، چې دغه اړیکې بیا د انسانانو د راحتي، د انسانانو د ملاتړ او د انسانانو د تسلي لپاره هم یو ډول سرچینه ده. نو باید د احترام او درناوي تر څنګ د صداقت او باور تر څنګ عاطفي ملاتړ یا حمایت هم موجود وسي، چې ملګري یو بل په هر ډول حالاتو کې حمایت کی. خندا یو ساتری هم باید دغه ملګرو ترمنځ موجود وسی. په روغ ملګرتیاو کې خوشحالي، خندا، ساتری د هم یو ډیره مهمه برخه ده چې باید حتما موجود وسی. ملګری یا دوستان نه یوازې دا چې همیشه باید په ستونزو کې د یو بل تر څنګ وسی یا هم همیشه په ستونزو کې یو د بل سره مرسته وکړي، بلکې په خوشحاله وختونو کې، د خندا او ساتری په وختونو کې هم باید یو بل سره ښه وخت تیر کړي او په ګډه سره خپل خوشحالي، خپل خندا او خپل ساتری په ګډه سره ولمن. روغی یا سالمه ملګرتیاو کې باید دوستان یا ملګری یو بل ته د ودی، یو بل ته د پرمختګ او د مثبت بدلون هڅونه وکړي. په دې معنی چې یو بل وهڅوي چې هغه پرمختګ وکړي. که چیرې کوم ملګری مثلا هغه یو ملګری په وډل کې یو ملګری خپل ځان تر نورو کم احساسوي، یا مثلا هغه خاصی ځانګړتیاوي لري مګر خپل هغه ځانګړتیاوي نه کاروي، یا مثلا د هغو استعدادونه پټي، یو ډول هڅونه دا ده چې تاسې کوشش وکړي خپل د دې ملګري ځانګړتیاوي ورته په ګوته کړي، چې دا ځانګړتیاوي موږ په تا کې وینو او ته باید پر دغه ځانګړتیاو باندې کار وکړي تر څو پرمختګ وکړي، یا هم خپل دغه استعدادونه وکاروي. دغه ډول هڅونې یا مثبت بدلونونه باید موجود اوسي. یا مثلا یو ملګری کې مو غلط عادت موجود دی یا یو بد عادت لري، تاسو باید په صحیح او سالمه طریقه سره کوشش وکړي چې د هغه د ځینې بد عادت ورته په ګوته کړي او ورڅخه غوښتنه وکړي تر څو په خپل وجود کې مثبت بدلونونه راولي. که چیرې تاسو ته لارې چارې موجود و، دغه لارې چارې ورسره شریکې کړئ، چې په دغه لارو سره ته کولای سي چې خپل ځان کې مثبت بدلونونه راولي. یا په صحیح ملګرتیاو کې، نو په صحیح ملګرتیاو کې باید همدغه هڅونه، همدغه تشویق د ودې لپاره، د پرمختګ لپاره باید موجود اوسي. د یو بل د خوبونو، د اهدافو د پوره کولو لپاره باید ملاتړ وکړي. د یو بل د په ملګرتیا کې باید د خپلو دوستانو د اهدافو د رسولو لپاره تاسو هم ورسره مرسته وکړي، یا تاسو هم ورسره کوشش وکړي تر څو هغه خپل خوبونه یا هم خپل اهداف ته ورسیږي. په روغ او سالمه ملګرتیاو کې کله چې یو ملګری یا تاسو یو دوست کوم ستونزه لري، کوم مشکل لري، تاسو باید د هغه احساسات یا هم د هغه اړتیاوې وپیژنئ او د هغه سره مرسته وکړي. باید ورڅخه لیرې نسی. دوستان باید د هغه احساساتو ته پوره پاملرنه وکړي. که چیرې مثلا هغه په قهر وي، تاسې دا ونه کړئ چې ځینې لیرې سي، برعکس د هغه پر ځای کوشش وکړي چې د قهر د رامولو لپاره یې هڅه وکړي، تر څنګ یې اوسئ، د هغه سره نږدې اوسئ. که خفګان لري، که خفه و، که کوم بله غله منفي احساس یې درلودئ، تاسې کوشش وکړئ چې احساسات یې درکړئ او د هغه د احساساتو د ښه کولو لپاره د هغه سره نږدې اوسئ. په مجموعه کې دغه روغې ملګرتیاوي د یو شی متوازن او خوشی لرونکي ټولنې لپاره بنسټ جوړوي. که چیرې په ټولنه کې هر ملګرتیا یا د خلکو ترمنځ، د ټولو ملګرو ترمنځ اړیکې صحیح او روغې اوسي، نو ټولنه به یو خوشحاله ټولنه، یو متوازنه او ښه ټولنه اوسي. دغه اړیکې نه یوازې دا چې زموږ پر احساساتو باندې تاثیر لري، زموږ په وده کې، زموږ په پرمختګ کې، زموږ په خوشحالۍ کې هم ډیر مهم رول لوبوي. او تر څنګ دغه روغې ملګرتیاوي ډیرې ګټې لري. زموږ د ذهني روغتیا لپاره مثلا ژور خفګان او اندېښنه راکموي، زموږ ذهني فشار راکموي، موږ ته خوشحالي راکوي، او په شخصي وده کې بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو د ځان پرمختګ لپاره ښه چاپېریال برابر کړو د خپلو ملګرو سره، او د یو بل په مقابل لوري کې یا هم خپلو دوستانو ترمنځ مثبت بدلونونه رامنځته کړو. ټولنیز اړیکې مشکو د خلکو سره یا هم د ټولنیز سره د ځای کېدو او د مثبت چاپیریال په جوړولو کې دغه روغې ملګرتیا بیز موږ سره مرسته کوي تر څو د ټولو سره ښه اړیکې ولرو او ښه اړیکې رامنځته کړو. دغه روغې ملګرتیاوي د دې لپاره چې همداسې سالمې او روغې پاتې سي ځینې لارې چارې سته، یعنی د روغو ملګرتیاو د ساتنې لپاره موږ باید ځینې لارې چارې وکاروو. مثلا فعاله اورېدنه لومړنی ګام دی چې تاسو یې پورته کوئ. تاسو کوشش وکړئ چې خپل د دوستانو سره د خبرو کولو پر مهال باندې فعال اورېدونکي اوسئ، د هغه خبرو ته سم غوږ ونیسئ، هغه ته سترګې په سترګې وګورئ، یعنی د سترګو اړیکه رامنځته کړئ، ښه عکس العمل ښکاره کړئ، خبرې په دقت سره غوږ ونیسئ، د هغه موضوع اړوند پوښتنې ځینې وکړئ. داسې فضا رامنځته کړئ چې مقابل لوري په اسانۍ سره وکولی سي خپلې خبرې وکړي. نو د روغو ملګرتیاوو د ساتنې لپاره اول شرط دا دی چې تاسو فعال اوسېدونکي اوسئ، او بل کوشش وکړئ چې د جنګ پر ځای یا هم د شخړو د حل لپاره تاسو په سولیز توګه سره دغه موضوعات حل کړئ د خبرو د لارې، او کوشش وکړئ چې د خپلو ملګرو سره وخت تیر کړئ، په ګډ ډول سره لوبې وکړئ، سفرونه وکړئ، یا هم ځینې فعالیتونه په ګډ ډول سره وکړي، د ملګرو سره یو ځای د وخت خبرې کولو لپاره یا هم د یو بل ښه پیژندلو لپاره دغه وخت تاسو وکاروئ چې مثلا یو بل ښه وپیژني یا هم د یو بل سره وخت تیر کړئ. نو په دې ډول سره به تاسو وکولای سئ چې خپلې اړیکې مثبتې او ښه پاتې کړئ یا روغې پاتې کړئ. نو په پایله کې ستاسو لپاره یو فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو د خپلو روغو ملګرتیاو یا هم د سالمو ملګرتیاو چک لیست جوړوئ. په یو ورقه باندې 15 ځانګړتیاوې د روغو ملګرتیاو دا ولیکئ. مثلا موږ دلته ځینې ځانګړتیاوې ولوستلې چې هغه احترام و، عاطفي درناوی و، صداقت و. دغه 15 ځانګړتیاوې چې هر یو تاسو پیژنئ هغه ولیکئ. وروسته خپلې ملګرتیاوې، هغه اړیکې چې تاسو خپلو ملګرو سره لري، هغه تحلیل کړئ، وګورئ چې کومه ځانګړتیاوې په دغه ستاسو په ملګرتیا کې موجود دي. د فعالیت حتمان سرته ورسوي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس به پر همدغه ځای پای ته ورسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. د بیوازلو خلکو دغه چې په دې وروستیو کې آن سوال کولو ته مجبور شوي، پر وړاندې د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟ نن په همدغه خبرې کولو موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتیق. راځو دې ته چې ورځ تر بلې کله چې په افغانستان کې خلکو ته کار کمیږي، نو د سوالګرو یا د ګدایګرو شمیر هم زیاتیږي. تاسو خپله دغه وضعیت راته تشریح کړئ. د افغانستان خلک، هغه کسان چې غریب دي، په څه رقم وضعیت کې تاسو ګورئ؟
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې موږ تاسو درې اساسي ستونزې لرو. یوه ستونزه زموږ تاسو چې ډېره پخوانۍ ستونزه ده، ناپوهي ده. متاسفانه پنځه څلوېښت کاله وشول چې ستونزې دي، مشکلات او جګړې شوې. نو طبیعي خبره ده چې کله په کوم هېواد کې جګړې وي، نو هلته د پوهې کچه هم کمه وي. او دویم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي، زما په نظر باندې هغه فقر او بیچارګي ده. افغانان ډېر بیچارګان دي، ډېر فقیران دي. متاسفانه چې دا فقر چې دی د پخوانیو وختونو نه په میراث پات شوی افغانان ته تاسو سره وایم. او دریم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي، هغه داخلي اختلافات دي. متاسفانه دغه درې اساسي ستونزې لرو، خو د ټولو ستونزو مور چې ده، په تاسف سره زه وایم چې هغه ناپوهي ده او هغه جهل دی. که چېرته موږ او تاسو د خپلو استعدادونو او د خپلو عقلونو نه ګټه واخلو او واقعا استفاده ورنه وکړو، نو تاسو یقین وکړو چې د فقر او بیچارګي چې ده، د ستونزه د منځه ځي. خو زموږ تاسو یوه لویه ستونزه دغه ده چې د خپل دماغ نه کار نه اخلو. د فقر په دوه قسمه، یو د خېټې فقر دی، دغه معالجه کیږي، او یو د دماغ او د عقل فقر دی. دا عقلي او دماغي او فکری کوم فقر چې دی، دا ډېر خطرناک دی. نو افغانان متاسفانه د فکری فقر سره مخامخ دي. په تاسف سره زه وایم ډېر زیات داسې امکانات شته چې افغانان خپل ځان خپل جوړ کړي د خپلو امکاناتو نه. طبیعي خبر ده چې سیاسي وضعیت چې دی، دا د اقتصادي وضعیت سره ډېر زیات تړاو او ډېر زیات ارتباط لري، او په دې کې یعنی شک نشته. خو مهمه دغه ده چې بالفعل اقتصادي کوم فرصتونه چې لرو، څنګه موږ تاسو ګټه واخلو. دغه کوچني ماشومان چې په بازارونو کې ګرځي، او همداسې مشران هم د خلک چې بیکاره ګرځي، دا موږ ټول زوروي او ټول افغانان زوروي. د ټولو مسؤلیت دی، او هر هغه څوک چې په کور کې اوسه لري او نور چته نه ورکوي د بد الله جل جلاله په نسبت د خاطر راز باندې مسؤل وي. د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې ګډ عمل کړی وو او وخت توزیع کړی وو بیا سر پات شوی وو. وایي داسې یو فکر وکړو چې ګاونډی چې دی دا تکیدی چې څه ډوډۍ ونه لري نو هغوی ته ورلېږلی وو. هغوی ته چې ورغلی وو نو هغوی چې موږ سره دومره یو څه شته د بل ګاونډي ته به ور ولېږو. نو هغه ته ورغلی وو فکر کړی وو چې موږ سره دومره یو څه شته چې بل ته به ور ولېږو. خلاصه هغه کورونو باندې دا د پسه سر چکر وهلی وو. بېرته ما کور ته کوم چې پسال کړی وو بېرته هغه ته راغلی وو. په دې نیت باندې چې دا قرباني ورکوله او دا تدهیه ورکوله قرآن کریم ورته اشاره کوي چې یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. کېدی شي د انسانانو ضرورت وي خو د خپل د سبا غم ورسره نشته د نن غم ورسره دی چې دومره یو څه مړی لري چې د وخوري اولادونو ته ورکړي ګاونډي ته باید ورکړي. نو ټول زما په نظر باندې چې یو بل ته باید لاس ورکړو خاصتا هغه افغانان چې بهر تدي او د هغوی اقتصادي وضعیت لکه دی. زما په نظر باندې چې په هفته کې رخصتي په واسه باندې چې دوی کوم رستوران ته ځي یا چېرته ډوډۍ خوړلو پارک ته ځي زما په نظر باندې چې داسې فکر وکړي لکه دوی چې پارک ته لاړ وي لکه دوی چې رستوران ته لاړ وي نو هغه پیسې خپل کلي کې کونډې ته ور ولېږي یتیم ته ور ولېږي کوم بې وزلو سره پک وکوي. یو بل ته هدف زما دا دی چې باید لاس ورته
بالی ډاکټر صاحب دی برخه ته راځو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستې په افغانستان کې په دې وروستیو کې اکثره کسان بیکاره شوي دي، له دندو لري شوي دي. مثلا که ښځو ته اشاره وکړو چې د افغانستان نیمایي وګړي ښځې جوړوي، مګر موږ او تاسو شاهدان یاستو چې ورځ تر بلې دا بیکاره کیږي. حتی هغه میرمنې چې سینګار به یې کاوه دغو دوکانونه متړل سول. تاسو څه فکر کوئ دا وضعیت که همداسې دوام وکړل، خلکو نه کار واخیستل سي، په کور کې نیول سي، په تېره میرمنې دغه ګدایګر ماشومان چې ګرځي، دغه سوالګرې میرمنې چې ګرځي یا نارینه چې ګرځي، شمېر به یې څومره زیات شي او بیا پایلې به یې څه وي؟
په دې کې شک نشته چې د هر خوراکۍ او د هر میرمنې او د زنانه رزق او روزي مکلفیت چې دی هغه د نارینه سره دی. ځکه هم قرآن کریم چې وایي چې الرجال قوامون علی النساء، دوی د رزق او د روزۍ په زمینه سازي وکوي میرمنو ته او خویندو ته، که ښځه وي، که خور وي، که لور وي او که نور څوک وي. بیا زموږ ستاسو افغاني ټولنه چې ده هغه ټولنیز ډېر قوي ارتباطات لري په بعضې اطرافي مسایل کې، منطقو کې چې یو څوک مړ شي د هغه د کونډې سره او د یتیمانو سره خلک ډېر زیات زړسوی کوي او هغو سره مینه محبت کوي او هغوی سره ډېر زیات شیونه شریکوي، خپل همکاري ورسره کوي. خو ځینې ښاري منطقې دي چې په هغه کې لکه تاسو چې مهرباني وکوله شرم وکوله، هغه کې ځینې خویندې دي چې هغوی نارینه نه لري، کونډې دي د مثال په توګه باندې، یا داسې میرمنې دي چې هغوی د خاوند نه جدا شوي دي، یا د مثال په توګه باندې داسې څوک دي چې هغوی څوک نه لري، نو هغوی مکلف دي چې هغوی باید کار وکړي. خویندو ته باید د کار زمینه برابره شي، د ارزښتونو او د مبادئو زموږ د اسلام مبین دین په چوکاټ کې دوی ته باید کاري زمینه برابره شي او دوی باید کار وکوي. دوی باید د خپلو اولادونو د حلال کومه روزي چې دوی پیدا کول شي دا ورته پیدا کړي. دا به ډېره بهتره وي چې دوی ته کاري زمینه مساعده شي، په ځای دې چې هغوی خدای نخواسته په اخلاقي فساد کې اخته کیږي او یا هم هغوی په نور چا باندې بیا وربار شي او هغوی نشي کولای چې خپل اولاد ته او خپل هغه سنان ته چې دوی ورسره صله رحمي لري، ورسره ارتباط لري، د یو فامیل آزادي هغوی ته حلاله مړی جوړي پیدا کړي. دا به ډېره زیات بهتره وي چې هغوی ته د کار زمینه برابره شي او د هغوی سره سپورټ وشي او د هغوی سره حتی تمویل کړي، وړې بعضې پروژې ورته جوړې کړي، ټریننګ ورته وکوي او د بعضو مؤسسات سره کېدای شي حتی ارتباط جوړ شي چې هغوی ته بعضې قرضې دي او بعضې نور اسلامي تمویلي سغو باندې هغوی سره همکاري وکوي. ځکه ښځه د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم تجارت کړی. خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم چې بیبي وه، هغه بزنسمنه وه. رسول صلی الله علیه وسلم چې زموږ ستاسو لارښود او پیغمبر دی، هغه د خدیجې رضی الله تعالی عنها په مال باندې بزنس کولو او تجارت کولو او شام ته لګل او دا مشهوره قصه ده. نو هدف دا دی چې ښځه حق لري چې بزنس وکوي، ښځه حق لري چې دوکانداري وکوي، ښځه حق لري چې هر هغه کوم کارونه چې خپل اولاد ته حلاله نفقه او روزي پیدا کولی شي د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې او زموږ ستاسو د افغاني ټولنې د عرف په چوکاټ کې په کار کې انسان په کومه ښځه کولی شي کار وکړي او اطراف کې کېدای شي انسان په دا کار مناسب دی چې په اطراف کلی کې مثلا یو ښځه یو چیرته دکان جوړوي یا انسان په کومه باندې یو بل کوم یو کار کوي. ځکه اطراف هغه جدا هغه لري خصوصیت لري او وخت الله تعالی جوړ به ما خلق مسخر کړی چې کاکا او ماما او حتی کلیوال د خلکو سره بیا کوي، ورسره همکاري کوي. خو حتی هغه هم باید خلق ته محتاج نشي، باید خپل داسې یو کاروبار ورته جوړ شي. حتی په اطراف کې بعض خلک ته مثلا غوغان وښتل شي انسان په کومه باندې چې او دې استفاده کوي، بعض کارونه دي انسان په کومه باندې ستنې کوم کارونه چې بلدوز او بعض نمونه چې ورته اخلي د خوانې دي، د خیاطي بعض پروګرامونه ورته جوړ شي او ماشين ورته واخستل شي مثال ته چاوي حياتي کې د لکانو د جنګیانو حتی د نارینه وو څخه د غنشته حرج نشته خځه مختلف مهارتونه لري مختلف استعدادونه لري مهمه خبر دغه ده چې د هواد وګړي ټول کار وکړي او خپل کار باندې خپل هواد باید آباد کړي تر اوسه مخکې په مغرب د زلزلې نه به تاسو اورېدلی وي مغرب کې چې زلزلہ وشو خپل مغربيانو د نورو خپل دوستانو سره هم کړو دوی خپل راپور تشول اوس په فیل کلیوال پرته شوی د نور خلکو کورونه ورته جوړوي په لیبیا کې د مثال په باندې تر اوسه مخکې هم مشکل راغله وو همدغه د لیبیا خلک د راپور تشوي چې کورونه وران شوی چې څنګه رسیدلی او ورسره ولار دي ورسره همکاري کوي همدغه غیرت په افغانانو کې مشته په افغانانو کې زما په نظر باندې د نور خلکو نه ډیر زیات قوی دی خو زما هدف دا دی چې عین د کوم چې بیکاره دي هغه داس احساس وکړو چې دا زما پوت ده دا زما مور ده او دا زما لور ده موږ تاسو خپل ځانونه داسې حساب کړو چې د مثال په زما خور کې چیرته بیکاره شي زما مور کې چیرته بیکاره شي او زما لور کې چیرته بیکاره شي او زه نه وم هغه یتیمه وي هغه به څه کوي د جنسي مسایلو موږ تړاو ورته ورنه کړو سرحد سره زوایم چې یعنی ټول خویندې چې کار کوي هغوی متاسفانه چې هغوی د فساد او بد اخلاقۍ په واجب باندې غونډې راوتلي هغوی د یو ضرورت په واجب باندې راوتلي عمومي خبره کوم چې افغاني ښځه او افغاني مېرمن هغه که په اطراف کې اوسېږي او که په ښار کې اوسېږي د هغوی دغه ویژګي ها یا د مثال په ځانګړتیاوې چې لري د هغې باید احترام وشي او هغوی ته باید کاري فرصتونه پیدا شي تر څو چې دوی په نوره ټولنه باندې کار نه وي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې یوې ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا وه چې که چېرې خلک احتیاج سي سوال کولو ته، حتی په سرکو دوی راووزي له خلکو نه سوال کوي، نو کېدلی شي دلته اخلاقي فساد هم رامنځته شي. کله چې یو ماشوم مجبوره کېږي سوال کولو ته وځي، ګدایي ته وځي، ماشوم باندې تیری کېږي، مېرمنې غیر اخلاقي کارو ته مجبوره کېږي، د دې لپاره چې ماشومان یې په کور کې وږي دي، د دغه ګناه به د چا په غاړه وي؟
پدې کې موږ ټول افغانان مسؤلیت لرو، ملت او حکومت، او داسې یو قسم احساس وکړو چې دا زما خور ده، دا زما مېرمن ده، دا زما مور ده، دا زما لور ده، او د دې محتاج انسانانو هغه حقيقي کوم محتاجونه چي دي هغه باید ورته پوره شي. هغه که کاري زمينه برابر ډول وي دوی ته، او هغه که نور ورسره همکاري وي د مؤسسات او د ان جی اوز په واسطه باندې او حتی د حکومت په واسطه باندې، داسې یو قسم احساس وکړو چې دغه وطن باید موږ تاسو خپل باندې جوړ، په مینه جوړ کړو، په محبت باندې جوړ کړو، په اقتصاد باندې جوړ کړو، دیوالی باندې جوړ کړو. دغه لامل خوراک تاسو خزي چې په غاړه کې اچوي او خزي ته وخلا ورکوي، که موږ تاسو زیر شو د لامل ته د خلا تار ورکوي، دغه دانه کې چیرته تار وشکيږي، دغه دانه په کثافات کې چول کیږي. یا هغه تسبیح چې موږ نارینه په لاس کې ور باندې تسبیحات وایو، واستغفار وایو، او بعضی خلک د ډیکوریشن په خاطر باندې په لاس کې اچوي ګرځوي، دغه تسبیح دغه دانه کې چې تار وشکيږي، نو دغه دانه کثافاتونه کې چول کیږي. متاسفانه خلا چې لامل ته او تسبوت ورکوي، دغه تار ورکوي.
بله،
دغه تار باید موږ افغانان باید دغه تار باید قوي کړو، خپل ټول ځانونه باید احساس کړو چې موږ دانه یو، دغه تار کې، دغه تار چې د افغانستان دی، دغه تار باید موږ تاسو راغول کړو. افغانستان زموږ مور ده، افغانستان زموږ پوسته ای، زمونږ راتلونکی دی، زمونږ وطن دی. هر هغه څوک چې واقعا چې د خپل مور احترام کوي، هغه باید خپل هواد دقیق او عملی احترام باید وکړي. هغه په دې معنی باندې چې خپل د هوادوال باید هیر نه کړي، دوی هماهنګي باید ولري، هغه که مؤسسات دي، که حکومت دی، که ملت دی، دغه انسانانو چې هغه محتاج انسانان دي او ضرورت لري، دوی کوشش وکوي چې دوی په غي کې راونیسي، او د دوی اوښې ورته پاک کړي، او د دوی هغه کوم احتیاجات او ضرورتونه چې دغه ورته پوره کړي. لکه تاسو مهرباني وکول که چېرته دوی دغه انساني اساسي ضرورتونه چې هغه خوراک دی او څښاک دی که پوره نشي، نو بد اخلاقي ته به خلک متاسفانه چې بیا مجبوریږي، هغه که کوچنیان وي او که زنانه وي او حتی که چېرته لویان وي. سیدنا عمر وایي چې الفرا و اختر من سم، د چې یو کوچنی په بازار کې ګرځي وایي د فارغ وخت لري، فارغ وخت وایي د زهر نه هم ډېر خطرناک دی، نو طبیعي خبر ده چې هغه بیا اخلاقي مشکلات او ستونزې به ورنه جوړېږي. نو د دې ټولو مسؤلیت موږ تاسو ټول لرو، او موږ تاسو ټول باید هغه انسانان چې لږ څه هم لري، هغه که ارتباطات لري، هغه که علم لري، که استعداد لري، که مال لري، دا باید په مثبت اندازه باندې نه باید استفاده وکوي، او داسې یو احساس وکوي چې ورځ داس ما باندې هم راتلونکې ده، زما ښځه هم کېدی شي محتاجه شي، زما مور هم کېدی شي محتاجه شي، زما خور هم کېدی شي محتاجه شي. تاسو یقین وکړئ چې که چېرته موږ تاسو حتی د کلیوالي نظام باندې یا په بازار کې په اطراف کې داسې موږ احساس وکړو چې د کلي خلک راپورته شي، چې هغه خلک چې محتاج دي، هغوی او ناداره دي، هغوی په غي کې راونیسي، هغه که کاري فرصتونه وي، او هغه انساني او د مسدو مواساتو نه څه همکاري غوښتل وي، که چېرته دا ورسره ودرېږي، تاسو یقین وکړو چې په افغانستان کې فقر نشته، مشکلات شته، سیاسي مسایل دا تړاو لري د اقتصادي مسایلو سره، خو موږ او تاسو کولی شو که وغواړو چې دغه انسان په غي کې راونیسو او خپل هېواد خپله باندې جوړ کړو. وی کن مون کولای شو په دې شرط کې وغواړو او وخت باندې کې تیریږي متاسفانه په دې قیل او قال کې تیریږي فلانی داسې وکړل بستان کې داسې وکړل داسې وشو داسې زموږ تاسو تیر وختونه زخمي دي زموږ تاسو مازی زخمي ده راتلونکي باید موږ تاسو ورته وګورو نو زما هدف دا دی چې موږ تاسو افغانان هم باید مخته لاړ شو موږ تاسو متاسفانه په افغانستان کې لکه خلک چې ځاین پرې وس باندې کوي 15% لس فیصد متاسفانه موږ راتلونکي ته ګورو 15% او 9% موږ تاسو متاسفانه چې مازی مشغول کړی فلانی داسې وکړل بستان کې داسې وکړل دا به دا وکړي دا به دا وکړي موږ ټول خپل انرژي خپل طاقت او خپل قوت په مازی کې مصرفو متاسفانه چې هغه به جوړ خپګانونه مت پیدا شي به مرزان مت پیدا شي متاسفانه که افراد وي او کمواسات وي مواسات هم مریضان دي انسانان هم مریضان دي په روانی ستونزو مشکلاتو باندې متاسفانه چې اخته یو نه مواسات هغه دقیق کار کولای شي افراد کار کولای شي زما په نظر باندې چې راځي موږ ټول مسؤلیت لرو راځي چې موږ تاسو خپل راتلونکي لپاره د خپل هغه روښانه او ښکلي راتلونکي لپاره پلان جوړ کړو کار ورته وکړو موږ داسې وایو چې د افغانستان د افغانستان لپاره موږ کار کوو او افغانستان ښه راتلونکی وکړو چې د افغانستان د سکتادي واضح پلان موږ ولرو په افغانستان کې 10 تریلیون موږ معادل موږ هغه لرو معادل لرو 10 تریلیون زه چینج ورکوم د اساس د ازادۍ د رادیو نه ټولو خلکو ته چینج ورکوم چې په افغانستان کې واقعا کار وشي افغانستان د ټولو خلیجي هیوادونه بډاترین هیواد جوړیږي خو کار ورته وشي
بله استاد
ما هدف دا دی چې راځي چې د تیر وختونه او تیر
بله ډاکټر صاحب تاسو ډیره ښه خبرې وکړې یعنی دا ټول کېدلی سي چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي او دا اوسنۍ اقتصادي ستونزې راکمې کړي د سوالګرو ماشومانو لاس ونیسي هغه میرمنې چې ګدایي کوي نارینه چې ګدایي کوي دوی سره مرسته وکړه مګر راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې د بیکارۍ له وجې دا چې نړیوالې ټولنې خپلې مرستې محدودې کړې دي اکثره کسان د دې توان نه لري چې خپل چم گاوان سره مرسته وکړي هغه خپل دغمره پیدا کوي چې سبا وبېګي وخوري یعنی په افغانستان کې دیننه له اکثره خلکو نه دا تمه نشي کېدلی چې تل بل سره مرسته وکړه هغه خپل یو ماش درلوده هغه ور باندې بند سوی ده خارجي مرستې محدودې سوي دي په دغسې یو وضعیت کې حاکم نظام ته چې د یو لوی افغانستان حاکمیت په لاس کې دی څه کول پکار دي
زما دغه نظر دی چې په افغانستان کې اسلامي امارت سیاسي اراده لري خو باید بهرني هدف ته چې د حکومت نه بهر کوم افغانان دی هغه کډرونه دی هغه پرې کړو واخلي دا وی نظرونه واخلي دا وی استفاده وکوي محبت ورکړي او تشویق کړي د دوی د نظریات او د دوی د توصيات نه باید استفاده وکوي زما هدف هم دغه دی ویل نمدغه دی چې ټول موږ افغانان یو هغه افغانان چې به طرف افغانان دی هغه کډرونه چې موږ تاسو لرو هغه اقتصادي کډرونه دی کټولنیز کډرونه دی دا هغه نور کډرونه دی هغه را وصل شي دا وی استفاده وشي د کوم فوکس یو بل فل سیاسيونه باندې کیږي هغه سیاسيونه باندې چې فساد نه کوي ښه خبر ده ټول افغانان درا دي شي حتی چې فساد هم کوي هغه افغان دی دغه وطن دی دغه مور ده زما هدف دا دی چې هغه انسانان چې تخصص لري کډرونه دي هغه باید په ډیر محبت په ډیر مینه باندې اسلامي امارات خپل غیږ ورته کولاو کړي هغه یو ولی په خپل هیواد کې د ود علم د ود استعدادونه باید استفاده وکړي دا ستونزې چې ته موږ تاسو کولای شو جاپان او افغانستان په یو وخت ازادي اخستي په جاپان کې تاسو یقین وکوي چې جام نه پیدا کیږي یو ځل زه لا یو کار ته لاړم چې جام نه پیدا کړ خپل همکار ته ورته مو کامرا را ورده موبایل درو شخص واخلو په دې وخت کې خلک را هغه جام جوړګمو ته اجازه مرو نه چې موږ عکس واخلو بالکل زه تعجبم د موټر ارنګ ما بونر وېدا په عام بازارونو کې د خلکو ټلیفونونه او واتس اپ او فیسبوک او ټلیفون غږ نشته ټول سایلنت هغه ته دوی او د اخلاق مرحله وېدا اخلاق وضعیت ورته وایي خو نو ما پوښتنه وکړم ما چې موږ تاسو په یو وخت ازادي خسته موږ چیرته پاتې تاسو ته ورسېدای په تاسو دوه کار نه کړی د خپل وختونو هم درسته استفاده نه کړی پلان نه لري تاسو افغانان په بل خبرې متو کارونه ورشو زما هدف دا دی چې موږ تاسو کډرونه لرو موږ تاسو الحمدلله تکړه خلک لرو موږ متخصصین لرو تاسو یقین وکوي دا خبره صحیح خبر ده چې اوس افغانستان چې د منځوي دی بهرني هیوادونو پر رسمیت باندې پیژندل ستونزې شته د کې شک نشته او موږ تاسو کچیرته وغواړو تاسو یقین وکوي چې موږ تاسو د څومره انرژي مصرفو په سیاسي اختلافات او په دې مسایلو باندې کچیرته په انساني کارونو باندې موږ تاسو انرژي مصرف کو افغانستان باندې ډیر جوړ شي دا تاسو خبر دقیقا زمنم چې کېدای شي بعضو کورونو کې دا څنوي چې نور څه همکاري وکوي دا غمی نشته د قربانۍ او رغبت شته خو متاسفانه چې دوی سره چې نشته دا خبر تاسو زمنم خو دا نسبی کېدای شي ځنې غوي ځنې کورونه موږ تاسو په افغانان ډیر زیات بڑا انسانان لرو تاسو یقین وکوي دا ته راپور مروستو چې د ترکیه د 2022 کال کې لومړی افغانان چې دوی زیات سرمایه گذاری کړي په ترکیه کې په دوبه کې چې دا بلډینګونه لري په بهر په نورو ملکونو کې چې دوی څومره سرمایه گذاری کړي په اروپا کې چې کړي دا چې اوس موږ پردی ملکونه موږ آبادو هغه د انسان ته پر کار د زغې مخالف نه يم خو د خپل مور خپل وطن هیواد روان حق دې په اړه باید موږ تاسو کار وکړو دا چې خپل پروژه تاجران د زمادر پیغام دی چې بهر پروژه جوړوي د خبر د شپهوات پروژه جوړ کی چې علاقه لري افغانان ورسره کړی ما هدف دا دی چې د خبر راډیو د فلسفي طرف ته لاړه نشي یو بل ته باید موږ تاسو لاس ورکړو ستونزې شته مشکلات شته په حکومت کې به ستونزې وي په ملت کې به ستونزې وي خو مهمه دغه ده چې موږ مایوسه نه شو د الله جل جلاله د رحمت نه د الله د مهربانۍ نه موږ تاسو مایوسه نه شو دغه وطن به موږ تاسو خپل جوړو داسې خلکو کې چې پردي موږ تاسو وطن نه جوړوي که چیرته جوړولای خو دغه پنځه څلوېښت کالو کې ډېر زیات نمونې موږ تاسو لرو چې او فکري اختلافات کې سره ولرو زما تاسو خو کې زما تاسو په دماغ کې اختلاف دی زما په دماغ کې یو خبره د ستابل نه زما ورته خو کې سبزي خو کې خو دغه اختلافات به زړه ته انتقال نکړو افغانانو کې مصیبت دغه ده چې د عقل او د فکر او د سر د اختلافات زړه ته انتقال کړي الله وایي چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا اي پروردګار هغه انسانان چې صرف ایمان لري مؤمنان دي حسد دې موږ ځوونکي ما چې دغه مقابل کې زما هدف دی چې موږ افغانان متاسفانه د سر او د کټري اختلاف د موږ راښکته کړي زړه زنیکتوی وایم او زما پګړی وای هغه ته ز کافر یم او هغه موته چې دی هغه متاسفانه چې به منهج کاریږي نور راځي چې دغه سوری اختلافات تاسو چې مو تاسو مشغولوي د ټول زموږ ورونه دي که خارخوله چوي که پګړی چوي که سرتور ګرځي که خپلای چوي که چپن چوي که نیکتوی چوي که هغه چوي دا مسائل به مو تاسو مشغول نکړي مو تاسو خپل اغلوی هغه ویژن د افغانستان چې هغه شالید چې کوم د افغانستان دی هغه ته به مو تاسو وګورو چې د افغانستان کومه رؤیه چې لچې علاقه مو تاسو خلک 2000 دیر چې ادوی 2040 کې ادوی علاقه 2050 کې هم موږ تاسو وعده ته ورسېګو دا به الله جل جلاله شکر زما هدف دی چې موږ تاسو ټول هغه مشان دي که کوچنیان دي که زنانه دي او که نارینه دي ټول قوتونه لري د قوت نقطې لري فرصتونه لري راځي چې د دې فرصتونو موږ تاسو استفاده وکړو دا فرصتونه متاسفانه هغه فرصت او قوت چې هر څه یو انسان خبره لري هغه لري تاثیر لري بل پیسې لري بل د مثال په توګه باندې یو بل وسیله لري راځي چې مثبت دي نه استفاده وکړو راځي چې هغه انرژي خپل چې په منفيګرای کې موږ استفاده کوو د دې نه په مثبت ګرای کې استفاده وکړو چې څو هواد هم جوړ شي او اولکل هغه هوادوال چې هغه ستونزې لري مشکلات لري هغه واقعا چې مشکلات لري هغه ته موږ تاسو یو مفید او چې ګټور شمو تقدیم کړی وي او دا مسؤلیت د آخرت ورځ باندې الله ته موږ چې تاسو ولاړو هغه زموږ تاسو نه پوښتنه کوي د ټول خبرې ځوان دي خلینو او تاسو د نور ملګرو دوستان دي خلینو چې افغانستان پرابطه باندې به کیږي هر څوک چې هر څه وایي د هر خبرې پرابطه باندې به د مسؤلیت لري الله ته زما هدف دا دی چې خپل هواد خپل جوړ
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو باندې سلامات درن دوستانو دا و دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې دغه کسانو پاکل خبرې وشوي چې په دې ورستیو کې د بیکاری او بیوزلی لوچی ان سوال کولو ته مجبور شوی دي په دې هم خبرې وشوې چې د دوی لاسنیوای د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت دی په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه و د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
سوی باغ کالا Thank you. نستان